په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د خزو لپاره نور بس د ځانګړې خبرونه لرو. په ژوندۍ بڼه باندې د خبرونه زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي. او نن په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر موضوع پرې خبرې کوو. په تېره دا چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي به تر ثانوي امر پورې ښوونځیو ته نه ځي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. دا خبره د طالبانو د حکومت یو جګ پوړي چارواکي احمد یاسر په یو ټویټ کې کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یو اونۍ وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پرس په وینا په دې غونډه کې به پر دې خبرې کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولای شي له دې هیواد سره مرسته وکړي. ترکیه طالبانو پر هغه اعلان خوشحالي څرګنده کړه چې لمخې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. اروپایي ټولنې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژور خواشیني ښکاره کړې. ویل د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی په شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فورا دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د اسلامي همکاري سازمان د سرمشي ځانګړي استازي د افغانستان لپاره البته طارق علي بخیت د دې سازمان د کنفرانس په څنګ کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرسیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل. دواړو خواوو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د 6000 توغندیو او 10 میلیون ډالر مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دا خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر سرمشري ځم مخکې وکړه. بوریس جانسن وویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي. د جانسن په خبره په دغه توغندیو کې د ټانک زد راکټونه او نورې درنې وسلې شامل دي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته به د نجونو ښوونځي تر بل امر پورې تړلې وي. دا پریکړه پر کور دننه او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شوه. د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت تېره اونۍ ویلي و چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون به ټول ښوونځي د حمل په درېیمه پرانیستل سي. موږ نن په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په ولسی جرګه کې پخوانی استازي شینکی کړوخیل او مدني فعال ماریا توتاخیل په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. دواړو میلمنو ته هر کلی وایم چې د همدا اوس د تلیفون پر کرښه لمر سره وصل دي. لمړی پښتنه به کړوخیل صاحب له تاسو وکړم. خبرونه ته شرغلاست او په دې اړه که تاسو یو څه وایئ چې څه لامل کېدای چې طالبانو خپل پریکړه بدله کړه.
سلامونه مېرمن بشیر تاسو ته د پروګرام ګډونوالو ته باید ووایم چې واقعا دا یو خبر و چې هیڅوک یې منتظره نه و. ګرچې افغانو مېرمنې په دې باره کې شک درلوده ځکه چې طالبان د خپل رسمیت پېژندلو په خاطر دنیا ته وخت په دې شکل یو وعده ورکړي چې دوی هم مکاتبه تر دوه میاشتو پورې په هغه وخت کې چې دوی مخکې اعلان وکړي چې موږ شروع کوو او ویل چې شروع کیږي. نو تر اخر لحظې پورې دا خبره پټ وساتل ځکه چې اکثر خلک ویل چې نه بلخره طالبان تصمیم نیولی دی چې ښوونځي شروع کیږي او دا دوی مسؤلیت دی چې باید دا کار کړی وای. خو بلاخره دا کار ونه شو. د کېدای شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دریځ شته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي. ځکه چې جبهه مطمئنه اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دوی په کوم مدارس کې چې درس ویلې زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارس کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی ارائه شوی. دوه مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی کېدی شي. هغوی نه له اوسم دوی نګران اوسېږي چې مبده په دې ښوونځي په پرانستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش یا بل چا ته ولاړ نه شي. دریمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو مېرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی. کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه د دغه حقونو په خاطر ورکولو په خاطر به یو څه لاسته راوړي. یعنې دوی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي. دوی په دینه به خبره دي چې دا د افغانو ښځو یا د نجونو بشري حق ده د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شانته برخورد وکړي. او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو او لارې او په ویچې د کولای شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدای د خپل اخر منګه جونې خوځې ته پرې دوه مقابل کې دغه کار باید وشي کې یو دیبات باندې وغوښتنې کې دای شي دغه باندې تورلس نه وطن مسالې کې دای شي هغه باندې پیسو تلاسرسی مسالې او مالی کومکونه به وي کې دای شي هغه په پرسمت پېژندل مسالې اندا ټول مسائل دي چې دوی سره لاس په ګریوانې فکر کوي چې ولاته د سپه اساونی باندې جوړ پرې چې خو استرالیا ته دی دوی له دغه وختونو یال دغه معاملو څخه به شاته پاتې شي. زه فکر کوم دا یو لوی تیروتنه ده او دوی یو ځل بیا افغان ولس او خصوصا انجینر ځان څخه مایوس کړي او یو دی ولس خو اسم دي نه ملاتړ نه کول تر خفه او نه زه فکر کوم چې واقعا ډېر زیات خفګان ده د ټول لپاره.
بله مننه کړو خل صاحب زبرت تاسو ترځم. مدني فعاله ماریا توتخیل هم له مر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. توتخیل صاحب تاسو د هم شرغ لاست وایم. تاسو وردل چې کړو خل صاحب ویل شاید طالبان غواړي په رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو د زده کړو حق ته امتیاز لپاره وکاروي. د دوی د ډیرو خبرو یو ټکی دغه وو. آیا تاسو په دې فکر یاست چې طالبان به تر دې حد پورې ځي چې په خپل پښه باندې د خپل ملت پر پښه باندې تشاو وهي او انجونی د خپل رسمیت پیژندل د لپاره وکاروي د دوی څخه د وسیله په توګه د فشار په توګه باندې کار واخلي؟
مننه تاسو په تر کې سلامونه تاسو ته کوم خیر ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون ورځ په کابل کې وځه سي ورځ وا چې باور وکړي یعنی موږ ټول ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې چې نجونو ته وویل شو چې په فلاني ورځ به تاسو د ښوونځیو په مخ باندې ورځئ او جنګو خپل تیاری ونیول او ما چې خپل ولیدل د سرکونو غاړې د نجونو تور لباس پین څادر باندې ډک د ښوونځي خواته روانې وي او بیرته چې دا خوانه راتلې د ټولو سترګې سرې او په ډیر یو بد وضعیت باندې یعنی هغه ورځ ډیره یعنی ښه ورځ وه چې تر دې هغه ورځ چې دوی کابل ته داخلي د دومره غم او بد حالت نه و لکه پرون ورځ چې د کابل خلکو یو بد حالت ولید او د جنکیانو د دوه مایوسي ولیدله. جالبه خو په دې کې و چې جنکیانو د ښوونځي خواته ځي او تر هغه وخته دوی ته نه ویل کېږي چې ښوونځي تړلی دي. کله دوی د ښوونځو دروازو ته نږدې کېږي دوی ته ویل کېږي چې تر شپږم صنف پورې اجازه شته، د دې نه پورته جنکو ته اجازه نشته.
فکر کوم چې د ماریا توتخیل سره زموږ رابطه قطع سو، موږ بیرته دوی ته هڅه کوو چې ورسره وصل سو زنګ ورته وهو. کړو خیل صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو ویل چې دا یو لامل دا هم کېدای شي چې طالبان نه غواړي د دوی هغه جګړه ماران چې پلی وو هغوی له دوی څخه لیرې سي، ځکه چې کیدای سي د هغوی یوه غوښتنه همدا وي چې باید ښځې په کورونو کې تړلې باندې پاته سي، او اوس که دا کار مشران یې عملي نه کړي نو هغوی به ځینې خوابدې سي. آیا تاسو په دې فکر یاست او څنګه کیدای سي چې د دې پر ځای چې د نجونو د زده کړو مخه ونیول سي د افغانستان راتلونکی په یو ډول له خطر سره مخامخ سي، د دې پر ځای طالبان پر دغه باندې کار وکړي چې څنګه د خپلو جګړه مارانو عامه پوهاوی وکړي، هغوی په ټولنه کې مدغم کې یو ځای کې ورسره د ټولنې برخه کې؟
بلکل همدغه خبر ده، ځکه چې دې کې شک نشته چې د افغانو میرمنو بې سواد ساتل او د افغانستان راتلونکی، ځکه چې هره اکثریت یا هر جلکی د سبا مور دی او هغه د راتلونکي نسل روزونکی دی. زه فکر کوم چې دا یو د دښمنانو د استخباراتو د منطقې یو ډېر یو ستراتیجیک پلان دی په دې کې لاس لري. په همدغه شکل باندې مدارس جوړ کړي، په همدغه شکل باندې تدریس شوی دی، په همدغه شکل باندې ذهنیتونه جوړ شوي، په همدغه شکل جنګیالیان دغه ته آماده کړي چې دا یو غیر شرعي عمل وګڼي، د دوی تاک او د دوی سواد زده کړه یا تعلیم د فساد په خپرولو کې، د اخلاقي مسایلو په راوستلو کې د هغه رول یا مؤثریت دوی ته پسه تفهیم کړی. دی په کوم هر شکل باندې چې دغه تعلیم ورته یو خلاف د اسلام یو عمل معرفي شوی دی، نو زه فکر کوم چې طالبان باید اوس په جنګي حالت کې نه دی چې د ذهنیت خرابولو لپاره دوی نه کار واخلي، باید دوی ذهنیتونه جوړ کړي کاملا. دوی کولای شو چې واقعا یو اسلامي کنفرانس راوغواړي او له نړۍ نه عالمان راوغواړي او دغه ټول هغه مسالې هغه غلط فهمیانې چې دي او هغه باید د خپل وزیرانو ذهنیتونه باید په دې باره کې جوړ کړي. تاسې وګورئ چې د لوړو زده کړو وزیر څه کارونه نه دي چې دی کوي، هغه بیانو چې ده ورکړی ده اندا یو ستونزه نه ده، بل لجنې ده واقعا قابل تشویش ده. استاد دوی توهین کوي، په پنجودو باندې دوی اتهامات لګوي، امر بالمعروف وزیر ټول ورځ اسلام دومره وړوکی کړی چې فقط راوسته د نجونو د ښځو د محدودیتولو د قیدولو او د شکنجه کولو په شکل باندې غواړي د اسلام تفسیر کړي، او دا رقم ترجمانی واقعا یو لوی جفا هم اسلام ته ده او هم افغانستان ته ده. زه فکر کوم چې دغه مسائل دي چې هم دنیا باید موضوع ډېره نور ساده ونه نیسي، او همدارنګه د افغانستان خلک باید په دې باره کې فکر وکړي. آیا دغه ټول مسائل هغه کارونه قابل دي قبول دي؟ آیا بد ملت خاموشه اوسېږي؟ آیا دوی د خپلو بچو د راتلونکي لپاره هېڅ نمه نګرانی نه لري؟
کړو خیل صاحب مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. ماریا توتا خیل صاحب بیرته له موږ سره وصل سوه د تلیفون له لارې. توتا خیل صاحب، د نجونو تعلیم سیاسي کول، د نجونو د زده کړې له موضوع څخه د یوې سیاسي موضوع په توګه باندې کار اخیستل څومره د افغانستان په زیان تمامېدلی سي؟
دا خو واضح خبره ده چې کله هم یو مسله رامنځته کیږي هغه که سیاسي وي که په هره برخه کې، دلته د ښځو حقوق په هغې معامله کول یا د ښځو حقوق پکې نادیده نیول یا په هغې تجارت کول، دا نه یوازې دا چې د افغانستان د میرمنو سره یو ظلم دی، بلکې د دې ټولنې د راتلونکي لپاره هم ډېر لوی خطر ده. په دې چې بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې د کوره راوځي، بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې ښوونځو ته مخه کړي.
بله، تو تخیل صاحب ستاسو ژغ قطع سو. بله، زه فکر کوم چې یو ځل بیا هم موږ له دوی سره رابطه قطع سو، موږ کوشش کوو چې دوی بیا هم راواخلو. زه به کړو خیل صاحب تاسو له موږ سره یاست، زه به د ځینو اوریدونکو هغه تبصرې ولولم. چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې پرې ایښی دي. اوریدونکو، د یادولو وړ دا خبره ده چې موږ طالبانو ته څو ځلې بلنه ورکړه چې په دغه خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او ستاسو هغو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب پخپله ووایي چې تاسو یې له دوی څخه لرئ، خو دوی ودې کار ته حاضر نه سول، په دغه خپرونه کې ګډون ونه کړ. پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته ځینو تبصرې پرې ایښی دي. ولید احمد شریف لیکلی دی چې په ټول افغانستان کې د نجونو د ابتدا ښوونځیو پورته مکاتب د طالبانو د وادې برخلاف بیا هم بند پاتې دي. د ټولو افغانانو نارینه او ښځینه څخه می غوښتنه دا ده چې په دسته جمعي توګه راووځي، خپل ټول کارونه متوقف کړي او طالبانو ته وښيي چې د خپل حقونو لپاره هرې قربانۍ ته تیار دي. او دوی لیکلی دي چې طالبان د افغانستان د دشمنانو یو پروژه ده. دا د دوی خپل نظر دی. او نورولی لیکلی دي چې د نجونو په درس او مکتب کې هم هیواد ته تاوان دی او هم اساساتو ته، که طالبان وایي چې نوې طرحه جوړوي، دا اوه میاشتې وزیر صاحب څه کول؟ دا طرحه به کله جوړه سي؟ او همداراز د زرو په نوم یو اکاونټ لیکلی دي چې طالبانو شل کاله له مکتبونو او دنجونو له زده کړو سره جهاد کړی دی. له دوی به څه توقع ولرو چې اوس به ښوونځي پیل کړي؟ که چیرې کوم خارجي هیواد ورته ډالر ومنل نو بیا امکان لري. عبدالرحمن عظیمی صاحب لیکلی دی چې زنانه مریضانې به چیرې بیایو؟ پاکستان لارې تړلې دي، ګرانی تر حد زیاته سوې ده، یا الله ته رحم وکړي. او باز محمد نیازی لیکلی دی علم پر نر او ښځه فرض یاد سوی دی، زموږ د اطرافو ښځې په خپل مانځه او داسه نه پوهیږي. علما وایي چې د ښځې د حق خوړلو له لاسه څو نفره جهنم ته ځي، که یې پلار او میړه هم وي. الینو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې کوم کس چې دا امر کړی دی له هغه می پوښتنه ده چې کله چې د ښځه حامله دار سي نو نارینه ډاکټر ته وړي که ښځینه ډاکټر ته؟ که یې ښځینه ډاکټر ته وړي نو نجونو ته د تعلیم حق ورکړه. دا د تعلیم د ګټو یو کوچنی مثال وو. په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. عمر خان به برک لیکلی دی چې د نجونو لیسې بندول د اسلام له مبارک دین څخه د ناخبري ښکارندوی کوي. زه حیران یم چې طالبان د ځان رسمیت پیژندلو لپاره له هر کافر سره اړیکه نیول غواړي، خو زموږ بچی چې مکتب ویلو ته ځي بیا کافر ګڼي. دا د برتانیې 200 کلن پلان دی چې باید ځینې د اسلام په نوم ملګري ورته عملي کړي. دا د عمر خان ببرک نظر وو. او همداراز مهناز کنر لیکلی دی چې د امریکا اشغال او د طالب اشغال هیڅ فرق نه سره لري، دومره یو ملت ته بې احترامي کول د طالب د اشغال ښکاره ثبوت دی. اوس هم ګورو چې ماریا توتخیل صاحب له موږ سره وصل شوې ده. بلې، هو روشان صاحب وایي چې دوی له موږ سره سته. توتخیل صاحب، تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې کولی چې د نجونو د تعلیم مخه نیول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي؟
بخنه غواړم، نه پیګم چې نن څه ستونزه ده، خو خیر زه به خپل کوشش کوم چې تاسو سره ووسیګم. دا خو واضح او معلومه خبره ده. تاسو وګورئ هغه ملتونه چې نن پرمختللي دي او مختتلي دي، او نن د افغانستان غوندې ملکونه هغوی ته په زارۍ دي د دې ما پر رسمیت و میجانه ما سر بشری مرستی و که دهیغه یو لوی لامل داده چه حال تا ده خزی و ده نور حقوق ده نر حقوق یو شایدی حال تا خزو تا پدراندسترگ کتل شویدی چه نن زمون گونده خلق اغوی تا ایتیاج دی. که چیر تا پا افغانه طولنه که خزی نادیده و نیول شی نو دا طولنه با ده نور بدبختی سر هم مخامخ شی. داسه نده چه افغان میرمنی ده ده علاقه و شوق نلری چه تعلیمو نکی اغو ده تعلیم ده پار اوخ کی تویه بی اغوی جاری چه من غوارو زدکری وکو خو جابر ریاست نواری چه دوی دې د خونځو په مخه لاړې شو خپل زده کړو ته دې ادامه ورکړي. نه پوهېږم چې علت څه شی ده. پتی چې تر پرونه پورې تر بل ورځ پورې د امارت حکومت راضي و چې تر 12 ښوونځي دې پیل شي، چې کله جنکۍ د خونځو دروازې ته ځي ورته وایي چې تر امر ثانی. دلته خپل ناهمګي د دوی په ثبوت رسي چې یوه ډله غواړي چې جنکۍ دې لاړې شي مکتب ته او بله ډله بیا انکار کوي. که دا په هر نومي، که د باج اخیستلو په مطلب وي، که د رسمیت پیژندلو په مطلب وي، دا ظلم دی د ښځو په وړاندې. تاسو وګورئ همیشه چې کله هم په افغانستان کې هر حکومت نوی جوړ شوی دی، یوازینی خلک چې پکې متضرر شوي دي هغه میرمنې دي. تاسو د یو نوي کاله راواخلئ، ډېره ضربه چا ته وارده شوه؟ ښځو ته. زمونږ یو ډېر لوی قشر د تعلیم شاته پاتې شو. زه چې کله ښوونځي کوم، زما په صنف کې داسې جنکۍ وي چې 30 کلنې وي. ولې چې هغو د تعلیمه پاتې وي، د هغوی علاقه دا خو وله چې کله امنیت راغی غو د خوانزو په مخه ورغلل همدغه سي د جمهوریت یو دوره و جنکو وو توانیدل چې خوانزي پکې وای مکتبونه وای همدغه سي په هنتونونو وای سیاست ته مخه کې ټولنیز فعالیت ته مخه کې تجارت ته مخه کې بیا یو ځل داسې ژور تغییر راتلل د دوی دغه ټول لاسته راوړنې په اوبو لاو کول د خپل یو ظلم ده چې باید داسې ونه شي زه خپله د دې ادارې نه د دې غوښتونکی یم داسې هیڅ کوم ممانعت داسې کوم هیڅ سختي زموږ په ټولنه کې فعلاً نشته که هغې ته امنیت به نه شي خو طالب وایي چې فعلاً په افغانستان کې امنیت شته نو بیا داسې کومه بهانه ده چې د میرمنو شار لکه د مکتب نه د دوی مخه نیول کېږي که وایي چې دلته مونږ یو په اسلامي طرح باندې کار کوو زمونږ کومه خور لور تللې ده په مکتب ته سرتور سر تللې ده خو ما خو چې یادېږي همدغه څادر ده همدا لباس ده چې مونږ منظم ښوونځي ته تللي یو بیرته راغلي یو د دې لپاره کوم بل مخصوص لباس نشته چې هغه بهانه شي دېته یعنی هیڅ داسې کومه بهانه فعلاً وجود نه لري چې هغه دوی ووایي چې مونږ یوه طرحه باندې کار کوو تر څو چې هغه عملي شي ښه که بیا په طرحه باندې کار کوئ اووه میاشتې ډېر وخت ده تاسو په دې اووه میاشتو کې څه شی کول ولې کومه طرحه مو آماده نه کړه آیا د افغانستان تعلیمي برخه تاسو ته دومره د نظره غورځېدلې ده چې تاسو په دې اووه میاشتو کې د هغې دپاره هیڅ ونه کړی شول بل که چېرته تاسو غواړئ چې جنکۍ د ښوونځي ته لاړې شي نو ممانعت پرېدوئ زه په دې باور لرم په عمارت کې چې هر لوړ پوړی ده د دو لورګانې که په پاکستان کې دي که په دوحه کې دي که په دوبۍ کې دي که یا بل کوم هېواد کې دي ټولې ښوونځي ته ځي ټولې لوستې دي حتی د بعضو لوڼه پکې ماسټري لري نو کله چې ځان دپاره خوښۍ خو بلې افغان لور دپاره یې هم خوښ که نه ولې د ځان دپاره خوښۍ د بل دپاره یې نه خوښۍ نو زما غوښتنه د دوی نه همدا ده چې دا یو ظلم ده په هغه حق باندې ظلم ده چې الله دوی ته ورکړی ده یعنی زمونږ د پیغمبر د خوانه دا روایت ده چې علم فرض ده که نر ده که ښځه ده نو که تاسو اسلامي عقیده لرئ او غواړئ چې په اسلام باندې صحیح هغسې مخکې لاړ شئ څنګه چې هغو ویلي دي د دې دعوه هم لرئ چې اسلامي عمارت ده نو ولې دا د اسلام اساسي رکن تاسو نه په ځای کوئ دا خو باید په ځای شي دا چې د ښځو حق ده د نجونو حق ده باید نادیده ونه نیول شي هغو ته باید ورکړی شي تر څو دا ټولنه نوره باید بدبختي خواته لاړ نه شي د افغانستان تر نارینه وو د ښځو فیصدي زیاته ده زمونږ د هېواد ډېره فیصدي که نادیده ونیول شي نو تاسو خپله د هغې اندازه ولګوئ چې دا پنځه شپږ کاله بعد به دا وطن کومې خواته روان وي بیا به مونږ یو بدبختي خواته روان یو بیا به مونږ د صفره شروع کوو بیا به هغه نجونې چې نن د تعلیم علاقه او شوق لري دوی به بیا په یو لوړ سن کې په ټیټو ښوونځو کې کینی په ټیټو صنفو کې به کینی هلته به درس وایي دا خو صحیح خبره نه ده که مونږ خپل ګاونډیان وګورو که نن مونږ د هغو سره ښې اړیکې لرو ایران وګورو هغه هم یو افراطي حکومت ده ولې هلته د ښځو حقوق په دې اندازه پایمال نه دي لکه څومره چې زمونږ په هېواد کې د فعلي ادارې د خوانه پایمال دي نو د هغو په اندازه خو دې مونږ ته راکړي که نه اوس مونږ خو داسې نه وایو چې مونږ د تعلیم سره علاقه نشته مونږ غواړو چې د نورو سیالو اوسېږو چې مونږ دا غواړو نو غواړو په اسلامي جاب کې لاړ شو غواړو هغه څه ووایو چې تاسو مونږ ته تعینوئ خو دا چې د تعلیم مخه پکې ونه نیول شي دا هر څه مونږ ستاسو سره منو ولې د دې مخه مه نیسئ چې د نن نجونې د ښوونځي ته نه ځي د نن نجونې د سیاست ته نه مخه کوي تجارت ته دې نه مخه کوي ټولنیز فعالیتونو ته دې نه مخه نه کوي نن چې افغانستان په کوم ځي ولاړ ده دا دې څوک نه وایي دا د نارینه وو لاسته راوړنه نه ده په دې کې ښځې داخلې دي دا شل کلن کومه پروسه چې شاته تېره شوې ده تاسو په دې کې فکر وکړئ مونږ څومره مېرمنې لرلې د دې وطن دا نن آبادي چې تاسو ګورئ نړۍ چې په یو احترام دې هېواد ته ګوري په دې کې د ښځو د محنت زحمت نتیجې شته د دوی زیار شته دا ولې نادیده نیول کېږي چې ښځه د دې علاقه لري چې هغه وکړي افغانستان دپاره یو څه نړۍ ته ثابته کړي چې افغان مېرمنه نن د چا نه کمه نه ده ولې عمارت په هغې سترګې پټې کړي ولې عمارت هغه یو څنګ ته کړي باید د دې مخه نوره ونه نیول شي او دوی پرېږدي دا نجونې نور داسې کوم مشکل هم نشته زما په فکر په وزارت معارف کې هغه پخوانی نصاب شته اداره کې ټول وسایل شته تعلیمي هر څه چې وایي چا ادارې د ځان سره وړي نه دي همدا کابل کې ټول امکانات موجود دي هیڅ کومه بله بهانه نشته د دې د ځنډولو دپاره پرېږدئ که تاسو کومه طرحه جوړولی شئ میاشت بعد یې هم پلي کولی شئ ولې د ښوونځو دروازې پرانیزئ تر څو د جنکۍ لاړې شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي
مننه توتاخیل صاحب زه بیرته بیا تاسو ته راځم کړوخیل صاحب تاسو په دې اړه که یو څو خبرې وکړئ چې دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي دوی ته کښېني او دوی ته ووایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ورباندې ورخلاص کړي دوی وپوهوي په دغه برخه کې د دینی عالمانو وظیفه ستاسو په نظر باندې څه ده چې د طالبانو سره باید بحثونه جوړ کړي او هغوی
بالکل دینی علمان مسئولیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي، ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول په دې کې دوی هغه ته مسئولیت چې دا باید رد کړي، په دوی چې دا اسلام نه دی، دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده، پس هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنگلیان چې د پمدغه غلط معلوماتو په اساس په جنگل باندې غوي ذهنیت روښانه شي، او همدارنګه د نړۍ نمدم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وختن په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس باید وکړل شي، او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي، همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. دا خو نشي کېدای شي چې موږ هر عمل خپل عمل چې لکه د خپل ذهنم جوړ کړی یا خپل دغه شخص دغه کار مخالف یاسو بیا هغه د اسلام په نوم باندې توجیه کوو. تاسو وګورئ چې هر لباس څه نه پیګم دغه لباس دوی څه جوړ کړی، هر بهانه ځکه چې دوی هغه خوانګان مروروي چې په طرح باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه طرح نشي تکمیل اولای اې دومره سړی کولای شي چې خپل ملت دروغ وایي او ملت غلط کوي. دې پایل نه هیڅ خبر نه دی، نه تر حد راتلونکو ډاکټر به سره نه دی. دې مملکت پرمختګ مهمه ده، نن هغه نړۍ یا هغه ملکونه پرمختګ کوي چې ډیره سرمایه ګذاري د نجونو په مکاتب باندې کړې ده، ځکه چې د مملکت روزونکي هم دغه مېرمنې دي، د سبا مور هم دغه مېرمنه ده. دا خو صرف نه تنها چې دوی باید په ټولو مسایلو باندې آګاه شي، باید دوی هغه له استعداد نه، د دوی له نوښتګرۍ نه، د دوی له هوډ نه د افغانستان د آبادۍ او دغه وضعیت له بدلولو لپاره باید استفاده وشي. او بل دا چې په صفت یو انسان آزاد خدای پاک خلق کړی دی، ښځه هیڅ وخت په عیس برده نه ده خلق شوې ده چې نن طالبان هغه په عیس برده دغه سره برخورد کوي، نه کنیز غوره شوې. او کوم بیان چې واقعاً کدا د معارف وزیر ورکړی چې کله شپه کوم صف نه دی پورته ښوونځي ته لاړ شي، اخلاقي فساد په ټولنه کې راځي. افسوس کوم په یو مملکت چې د معارف وزیر په دا رقم یو بیان ورکوي، اصلا د بلدې دندې نه ګوښه شي. نن په افغانستان کې د بچه‌بازۍ کچه له ټولو نه پورته ده، ته باید د ټولو مسایلو د اخلاقي مسایلو مخه ونیسي. کله نارینه په فساد کې ښکیل دغه مسئولیت جون ته متوجه کېدلای نشي، او ته څنګه کولای شي ته باید جون هم دومره قوي کې هم دومره پیاوړی کې دومره ځواکمن کې په تعلیم باندې چې هغه نه هیڅ وخت غلط استفاده و نشي. حتی دوی نشي کولای شي که په سواد مور به هغه موږ سره قند کوي، دا خو نشي کېدای شي هر څوک په حافظه کې وسپاري. زه فکر کوم نه تنها چې دنیا په دې باندې خفه ده، ټول افغانان خفه دي. امیدوار یم چې کوس ملا برادر مسئول دی د کابینې مشري په غاړه لري، نه پیګم صدر اعظم شو چې شي په د رئیس الوزرا په مفهوم باندې بل څه نشم زه ورته ویلی. د هیدنده ده چې په دې کې جدي تصمیم ونیسي، دا که د قندهار مشران وي، طالبان وي، او که دا د حقانی د شبکې هغه وي، په دې باندې جدي تصمیم ونیسي چې دا د افغانستان که د افغانستان مېرمنو، د افغانستان جونو سره، او د افغاني کورنۍ سره، افغان ولس سره زیاته ده. او ولس باید واقعاً د جدید لاس په کار سي، دی په داسې وعدو باندې چې ورکوي او عمل نه لري، باید نور پوشي او یو جدي تصمیم ونیسي د عملات نور څه غواړي، خپل کورنۍ سره، خپل بچو سره.
ډېره مننه. تو ته خل څه په لږ وخت پاتې دی، که تاسو په لنډو ټکو کې په دې اړه یو څه وایئ چې طالبانو دا ځل چې پر خپل ژمنه ونه درېدل، دغه افغانانو ته څه پیغام رسوي چې پر طالبانو باندې څومره اعتبار کولای شي؟
یو څه خلک خو خوشبین ول، ځکه د روستای امنیت او د تلاشی د پروسه چې ځنی غیر مسول کسان وسلې لرلې دلته دقیق ټولول، یو څه خلک امیدوار کړي ول چې دا خلک واقعي پر اختیار دادی بدل شوی دی، یا د خپل عمل ښکار کوي. خو دوی پرونی عمل خلک دومره نه هلی کړل چې دوی هغه خوب کومې خې کړنې شوی هغه هم پکې نادیده ونیول شول. یعنی خلک اوس وایي چې ځینې خلکو ویلي وو چې طالب نه بدلیږي، طالب همغه طالب ده، هغه حقیقت ده، ځکه چې دوی د ښځو د تعلیم مخالف دي، د ښځو د حقوقو مخالف دي. کله چې الله او د هغه پیغمبر ښځو ته خپل حقوق ورکړي دي، دوی پایمالی نو دوی نه دي بدل، دوی همغه خلک دي، غواړي په افغانستان کې تیاری واوسیږي، غواړي په افغانستان کې هغه شوم اهداف چې ګاونډیانې زموږ په اړه لري هغه پلی شي. یعنی خلک یې ډېر د ځانه لري کړل، خو که دوی غواړي د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو زه ته هیله کوم که دوی نه لري داسې خلک چې دوی تر څو دوی دپاره طرحې یا داسې پروګرامونه جوړ کړي، موږ حاضر یو بې معاشه داوطلبانه خلک راټول کړو، دوی دپاره یو څه جوړ کړو تر څو هغه دا پلی کړي. موږ پیسې نه غواړو، موږ صرف د خپل وطن ښه راتلونکی غواړو. یعنی موږ حاضر یو چې دوی سره په دې کې مرسته وکړو، خو دوی دې دغه همت وکړي چې موږ ته لاس راکړي.
مننه ډېره ماریا توتاخیل صاحب او شینکی کړو خیل صاحب، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.